السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانک زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاستم پایل په مهمو خبرونو باندې کوو په خوست کې د ګاز ډبې چاودنې درې خزي وژلې دي د خوست امنیتي چارواکي وایي تیر ماښام د ازادۍ مینې په یو کور کې د ګاز د ډبې چاودنه شوې چې د کور درې مېرمنې پکې وژل شوې او یو نارینه پکې ټپي ده په خوست کې د طالبان امنی قمندانۍ ویان طاهر احرار ازادي راډیو ته وویل له پیښې وروسته امنیتي کسان او د اطفایې منصوبین د پیښې ځای ته رسېدلي په افغانستان کې ډېری خلک په ژمي کې د کوټو د تودولو او پخلي لپاره د ګازو ډبې کاروي چې د خوندیتوب د لازمو وسایلو د نشتوالي له کبله یا د ډبې ځینې وختونه د اور لګېدلو او د کورنیو د غړو د مرګ ژوبلې لامل ګرځي بریښنا شرکت خبر ورکړی چې د ازبکستان د وارداتي بریښنا مزي یو وار بیا پرې شوي او تخنیکي ستونزه رامنځته شوې ده دغه شرکت په یو بیان کې ویلي دي چې دغه ستونزه د نایب آباد پلي خمري په سیمه کې د تنګي تاشقرغان سره نږدې رامنځته شوې چې له امله یې د 260 کیلو واټ بریښنا د لیږد مزي پرې شوی ده د دغې پیښې څخه وروسته په سمنګان بغلان همدارنګه په پروان پنجشیر کاپیسا کابل لوګر پکتیا خوست میدان وردګ غزنی ننګرهار او لغمان ولایتونو کې د ګڼو کورونو برېښنا پرې شوې ده آریانا هوایي شرکت د کابل او نوې ډیلي ترمنځ د کارګو او مسافرو د الوتنو شمیر زیات کړی آریانا وایي چلند په ایکسپانه کې په یو بیان کې پرون لیکلی د اوس لپاره د کابل او نوې ډیلي ترمنځ په اونۍ کې شپږ کارګو او دوه مسافر وړونکي الوتنې ترسره کیږي په دې بیان کې دا نه دي ویل شوي چې تر دې وروسته به د دې الوتنو شمیر څومره زیاتیږي د آریانا هوایي شرکت په وینا له هند سره د الوتنو له زیاتېدو سره به د افغانستان او هند ترمنځ تجارتي اړیکې پسې پراخې شي او د افغانستان صادرات به دغه هیواد ته ډېر شي او له 19 کلنو د لږ عمره کرکټ نړیوال جام په پای لوبه کې نن د انګلستان او هند لوبډلې مخامخ دي انګلستان په نیمه پای لوبه کې آسترالیا او هند افغانستان ته ماته ورکړې
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو پرې لچ ټول جوړ روغو صحت من بیاست شرح لاس دی ولسم ټولګي وای ولسم لوسته راځو نن یو نوې موضوع شروع کو په دا سفر کې کومه موجه تاسو به شمزي حیوانات او د هوی سیستمونه یو د بسر پتل کو او د دې کم ځانګړتیاوی چې دی هغه به پیژنو لکه څنګه چې ویل کیږي دغه هغه علم چې له حیوانات څخه باز کوي د زولوژي په نامه سره یادیږي چې خپله زولوژي له دوو یوناني کلمو څخه اخیستل شوې ده چې زو په معنا د حیواناتو او لوژي په معنا د پوهې یا بیان څخه ده چې دغه علم چې دی موږ ته د ژوندي موجوداتو علم راښيي د دې په باره کې معلومات راکوي د دې ځانګړتیاوې د دې جوړښتونه او د دې اهمیت په چاپیریال کې موږ ته راپیژني او حیوانات چې دی هغه کوم شبې شمزي لرونکي حیوانات چې دی چې هغه په اته فایلمونو باندې ویشل شوی دی چې د اسفنجونو فایلم سنتریتا فایلم پلانو چینجانو فایلم د ګرد چینجانو فایلم همدارنګه کړي لرونکي چینجانو فایلم پاستا بدونو فایلم د اغزي پوټکو فایلم او د بند لرونکو پښو یا هم مفصله حیواناتو فایلم دی زه دا کوم جوړښتونه چې دی دا ټول په تفصیلي ډول سره پیژنو او د دې ځانګړتیاوی باندې هم ځان پوکو زموږ اساسي درس به د څلور اتیاي مې صفې څخه تنوي مې صفې پرې دوام وکړي رازو د پاستا بدنو یا مولاسکا فایلم پیژنو دغه فایلم چې دی موږ وايي په دې کې ځینی چې دی ډیر ساده جوړښت لري مګر ځینی ډیر پیچلي جوړښتونه لري چې د اوغو د جملې څخه د اوکټوپس په نامه یو ډول د اوبو سمندري حیوان دی چې 300 متر پورې دی د دې اوږدوالي رسیږي او دغه حیوانات چې دی ځینی په اوبو کې ژوند کوي او ځینی په چاپیریال کې هم مطلب په وچه کې هم ژوند کولای شي او مختلف ډولونه لري په دې کې رازو د دې ټول ډولونه چې دی هغه په وایو او ځنګړتیاو باندې هم ځان پوه کوو. ځینې چې دی په خوږو اوبو کې لکه جوړو چې دی جوړ چې دی هغه په خوږو اوبو کې هم ژوند کوي چې د اقتصادي پلوه دوی مثال په طبابت کې ورڅخه ډیر استفاده کیږي. او ورپسې رازو د پاستا بدن او ځنګړتیاو وایو. پاستا بدن چې دی هغه د لاتینی کلمې مولسس څخه اخیستل شوی دی چې د پاستا بدن معنی ورکوي. او دا نباتات لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي د دوی وجود چې دی نرم او پوست او دوی خپل په وجود کې درې برخې لري چې هغه عبارت دي د سر، پښو او ګیډې څخه. او دوی چې دی دوه اړخیزه تناظر لري، یعنی دغه د دوی ټوله دواړه خواوې چې دی یو د بل سره مخ مطلب مرسته کوي او دواړه فعالیت سرته رسوي. او دوی چې دی دغه دوه اړخیزه برخې چې دی د یو نازکې غشا په واسطه غشا لري چې د کلسیم کاربونیټ څخه جوړ شوی دی او دا نازکه غشا چې ده د منتل په نامه سره یادیږي. او دوی خپل چې دی د خوراک کولو دپاره یا هم د ښکار کولو دپاره په خوله کې اړې ته ورته جوړښت لري چې د ریډیولا په نامه سره یادیږي، چې په دغه برخه کې ژبه او غاښونه وجود لري او د دغه سره د دوی خپل تغذیه کوي. او همدارنګه د دوی هضمي، عصبي او تنفسي تکثري جهازونه هم په دغو برخو کې چې لري وجود لري. او دوی کوم اطراح چې ده هغه د مثال کوم عصبي سیستمون دوی ټول چې دی ومنتل ته خلاص دي او دغه رقم دی اطراح هم د منتل د لاسه کوي. او د وینې دوران چې دی هغه خلاص دي. د دوی ځینې کوم ژوندي موجودات چې دی هغه پښې مثال پښې چې دی په سر کې دي او غوی به یوازې دغه حیوانات چې دی تړلې دوران لري، نور چې دی ټول د وینې خلاص دوران لري. همدارنګه دغه کوم چې په سمندرونو کې ژوند کوي هغه د برانشونو په واسطه او کوم چې د وچه کې ژوند کوي د بدن په سطحه په واسطه دوی چې کوي خپل تنفس کوي. او د دغو حیواناتو پښتورګي چې دي ځینې یو دوه عدده پښتورګي هم لري. همدارنګه دوی د عصبي غوټې چې دي او دغه کم حسي او حرکي غړي چې دي دا ټول په بدن کې وجود لري، مطلب دغه غوټې چې دي څلور غوټې لري او په د بدن په مختلفو برخو کې دغه غوټې وجود لري. او همدارنګه د تشولو، بویولو، لمسې، لیدلو، توازن دا ټول حسي غړي هم پکې کې وجود لري چې دغه په واسطه دوی کولای شي چې څه شي وکړي، مثال یو شی لمس کولای شي، دغه بوی وکولای شي، یعنې دا ټول غړي هم په دې کې وجود لري. او د بدن خالیګای چې د هغه د سیولم په نامه سره دیږي چې د بدن له هغه خالیګا څخه عبارت دي چې د بدن نور غړي په کې شي کې واقع دي وجود لري. چې رازو د دوی ډولونه چې دی د غوس خ یو ډول چې صدف دی د هغه کم بهرنۍ جوړښت دی هغه سکلیټ دوی چې دی د صدف په واسطه پوښل شوی دی د دغه کم حیوانات چې دی چې دغه صدف چې دی خپل سکلیټ بهرنۍ نی برخه ده چې دغه حیوانات د خارجي صدمات څخه ساتي. رازو حلزون چې دی حلزون پیژنو، حلزون یو د دغو حیوانات څخه دی. او پاتې دی نیوی اکټوپس. اکټوپس هغه حیوان دی کله چې دوی ته مثال دغه لمس کړل شي دوی یو ډول توره ماده خپل ځان سره کوي تر څو خپل کوم ښکار چې پرده کیږي هغه څخه ځان وساتي. ورپسې رازو حلزون چې دی، حلزون هم د پاستا بدن له ډلې څخه دی او د دوی پښې چې دی هغه د نس په برخه کې دي او دوی په سر کې دوی د سر په برخه کې دوه ښکرونه راته وجود لري چې دوه کرونه چې دی دوه جوړې ښکرونه لري چې د دوه ښکرو په سر کې سترګې وجود لري او د پات دوه کوچنی نور ښکرونه په واسطه دوی چې کولای شي هیڅ کول شي، یعنی هیڅ غړې په هغه ځای کې قرار لري. او دوی چې دی د دوی پر د شاوخوا هم صدف د خپل په یو صدف جوړښت لري چې کله خارجي صدمات پر واردېږي یا د باندې خاص خیا دغه پر راځي دوی د هغه څخه ځان دغه کوي ژغوري. او دوی چې دی اریته ورته ژبه لري چې نباتات په هغه باندې پرې کوي او خپل تغذیه پ کوي. چې د حزون ډېری نیوي چې دی هغه لک د واګي یا سلک او بل چې دی د سلک په نامه سره یادېږي چې دا د حزو د ډولونو څخه دی چې ځینې په اوبو کې ژوند کوي او ځینې هم په وچه کې ژوند کوي. ورپسې رزود و پلی یا هم صدف چې ډېرې موږ پامیانه ژبه ورته وایو هغه وایو دوه پلی یا بایولف چې دی دا موږ وایو د یو کلک پوښ په واسطه پوښل سوی دی او دوی چې دی سر نه لري نو ځکه د بې سره په نامه سره د بې سرانو په نامه سره هم یادیږي او دوی دوه پلی دي رزو د صدف جوړېدل وایو صدف چې دی خپله عمومي درې برخې لري د درو برخو څخه جوړ سوی دی چې د صدف پاسني مخ چې دی هغه نازک رنگین پوش پواسطه پوشل سوی دی او منځنۍ برخه کې چې ده دا منشور په ډول دی او دغه برخه چې ده د کلسیم کاربوډین څخه جوړه سوې ده او همدارنګه داخلي برخه چې ده هغه د منځنۍ برخې مثال منځ کې وجود لري چې نازک دی او پانته ورته جوړش لري او دوی چې دی د کنکولین په نوم عضوي جسم لري خپل په ځان کې او دوی چې د خلطه ورته جوړش دي چې د مثال دغه کم صدف چې کم ځای تخریب سي هغه د دغو په واسطه چې کېږي بیرته د سره ترمیم میمیجه او همدارنګ کچیر د خارج څخه دیته داخل اضافي مواد ورسه دوی د دوی عضوي مواد چې د هغه په شاوخوا راچاپېر کیږي د هغه څخه مرغلي جوړیږي او په مختلفو نړۍ کې د دوی څخه د مختلفو شاوند جوړولو کې ورڅخه استفاده کیږي رازو د پسته بدن او اهمیت وای پسته بدن چې دی هغه د ډیرو شاوند له لحاظ دوی اهمیت لري په چاپېریال کې په ځینو ختیز آسیایي امریکا او افریقا هیوادونو کې د دوی د غوښ څخه استفاده کیږي یعنی د ډیرو عالی غوښ څخه استفاده کیږي په اسانۍ سره نه رسیږي چاته او همدارنګ د دې ځینې نور چې دی ايډن د ايډن د لور له عمله ډېر ارزښت لري همدارنګ دوه پلی چې د چې ملغره له جوړې دغه ملغلري چې دی وسخه په دغه کې د زینتي شانو په جوړولو کې او د قیمتو د نو په ډول څخه ورسخه په نړۍ کې استفاده کیږي همدارنګ د هزون ځینې چې دی هغه زیان رسون کې دی یعنی ژوندۍ موجودات دغه کې زیان رسي لکه هزون چې موږ ویل هغه د نباتاتو د لمنځورولو کې دغه دی یعنی دوی چې دي نباتات لمنځه وړي او هغوی دغه کم چاپېریال اقتصادي پلوه زیانمن کېدلی شي ورپسې راځو کړي بند لرونکي چنجان فایلم وایو کړي یا بند لرونکي چنجان چې دی د انلیدا په نامه سره هم یادیږي چې انلید چې دی د لاتیني کلمه ده چې د کوچني کړي په معنا سره دی یعنی د دې څخه معلومیږي دغه کم ژوندۍ موجودات چې دي د دوی بدن د کړي کړي څخه جوړ شوی دی او په دې فایلم کې چې دی زیاتر چې دی سمندرونه او ځینې چې دی په خوږو اوبو یا نمجنو ځایونو کې ژوند کوي او ځینې چې دی په آزاد ډول سره هم او ځینې نور یې په عالي حیوانات کې د پرازیت په ډول سره خپل ژوند مخ ته وړي رزور په سیده کړي بند لرونکي چنجانو فایلم روسو د دې ځنګړتیاوې پیژنو چې دوی خپل په جوړښت کې څه ځنګړتیاوې لري دوی هم چې دوه اړخیزه تناظر لري او پرته د ژور څخه ژور چې دوی د یو ډلې څخه دی پرته له هغو څخه نور ټول چې دی د کیتین په نامه تارونو څخه جوړ شوی دی او همدارنګ دوی چې دی بدن یې نمجن دی ځکه چې دوی کم شاوخوا چې دی د نازک کټیکل په واسطه پوښل شوی او کټیکل موږ ویلی و چې د مثال اوبه جذبې او همدارنګ د ژوندۍ موجودات او چې داس خو مخنیوي کوي نو ځکه د دې جوړښت هم چې دی د دغه عمل نمجن دي او د دې هضمي کانال چې دی هغه چپ ته ورته دی چې مثال د دې د کم د بدن اوج جوړښت کې وجود لري او د دې د ویني دوران چې دی تړلې دوران دی یعنی د دې په داخل کې د ویني دوران چې کې صورت نیسي همدارنګ یعنی د کم د زړه څخه و شریانونو په واسطه بدن د کم نور برخو ته چې دی ویني رسې جوابته زړه ته ویني رسیدل هم د غره کم سر ته رسیږي یعنی یو تړلې دوران خپل په منځ کې لري او بل د دې تنفس چې دی هم ځینې چې د پوستکي په واسطه تنفس کوي او ځینې خپل په ځان کې د برانشونه لري د غره په واسطه تنفس scheme او همدارنګ دی اطراحي سیستم کې دوی چې دی د نفریدا لیدل کېږي دا نفریدا یو جوړه په واسطه دوی خپل اطراح کوي او همدارنګ د دوی کم عمومي خالیګا چې د هغه ویني څخه اخلي او مستقیمه بهر ته ورځوي او په دې کې چې دی عصبي جهاز یو جوړه مغزي غوټي پکشي کې وجود لري چې هغه د نس په برخه کې دواړي وجود لري همدارنګ حسي غړي هم لري چې د هغه څخه د سکولو لیدلو او نور کارونه لپاره ورڅخه استفاده کوي دا و از موږ او ستاسې د نن ورځې موضوع ان شاء الله چې په موضوع باندې مو په ښه ډول سره سر خلاصوي اوسئ. موږ او تاسې ځینې مهم موضوعات نن زده کړل، راځو په راتلونکي درسو کې بیا د خیر سره د دې هغه پاتې موضوعات چې دي هغه هم تر بحث لاندې نیسو. د کړي لرونکو چې جانو ډولونه پیژنو. نن ورځ یوازې موږ د پاسته بدونو یا ملسکا فایلم وپېژندئ، همدارنګه د دوی ځانګړتیاوې مو وپېژندلې چې کوم ځانګړتیاوې یې درلودلې. راځو د دغه فایلمو وروسته چې بیا دي کلاسو په ځینو کې چې کوم کلاسونه دي هغه هم تر بحث لاندې نیسو. انشاءالله چې کوم موضوعات وویل هغه هم د ځان سره نوټ کړي او زده کړي مو وسې. کوښښ وکړي چې د موضوع د سر څخه خپل کوم مطالعات چې دي په ښه ډول سره وکړي. کوم موضوعات چې ویل کېږي خپل مطالعه د نور زیاتولو دپاره کتابونو ته او نورو مثال د انټرنیټ له لارې کولی شي چې د دوی نور معلومات هم لاسته راوړي، ترڅو د دوی هغه راتلونکي کوم لوستونه چې وایو چې په دې مو سر خلاص په هغو مو دستي سر خلاصېږي، او د دوی کوم مثال داخلي سیستمونه چې دي هغه چې موږ وایو د دوی د ځانګړتیاو څخه د هغو په سیستمونو باندې هم تاسو په واضح ډول سره پوهېږي. په اخرنۍ برخه کې د هر وخت په څیر موږ درې پوښتنې لرو. دغه درې پوښتنې تاسو خپل ځانو سره نوټ کړئ او ځوابونه یې لاسته راوړئ. لومړۍ پوښتنه ده، د پاسته بدنو ځانګړتیاوې څه شي دي؟ دویمه پوښتنه ده، حلزون څه ډول یو حیوان دی؟ موږ حلزون وپېژندئ چې د کومو حیواناتو په ډله کې راځي، او همدارنګه د دوی ډولونه مو وویل چې دوی یو دوه ډولونه یې درلودله، او جوړښت مو هم وویل چې څه ډول یو جوړښت یې درلودي. د دې جوړښت مکمل بیان کړي. او درېیمه آخرنۍ پوښتنه، د صدف په جوړښت کې څه شي شامل دي؟ یعنی د دې مکمل جوړښت یا هم دوه پلئی د دوه پلئی یا صدف جوړښت شي په مکمل ډول سره بیانوي. ستاسو ټولو د توجه څخه نری نری مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدای دې وکړي چې ټوله جوړ او صحت مند بیا شرغ لاس د ولسم ټولګي و یو ولسم لوسته. نن ورځ راځو د بیولوژي په مضمون په ساعت کې موږ تاسو د نیورون جوړښت پیژنو، همدارنګه د نیورون ډولونه او د دوی کوم فعالیت چې دی هغه پیژنو چې په څه ډول سره دوی فعالیت سرته رسوي. لکه څنګه چې په تیر لوست کې عضلاتو پیژندله، او کله موږ وویل چې عضلات چې دی هغه کله چې حرکت کوي د دوی لومړۍ وظیفه چې وه هغه چې وه د حرکت په وخت کې پیغام تر عصبي سیستم پورې د حسي نیورونونو په واسطه لېږدول کېږي. اوس راځو پېژنو چې حسي نیورونونه څه شي دي، خپل نیورون چې څخه بحث کوي او کوم خاصیتونه لري. حسي نیورونونه چې دي هغه خپل د عصبي سیستم اساسي واحد دي. زموږ استاد درس د یو شپېتمې صفحې څخه تر څلور شپېتمې صفحې پورې دوام کوي. نیورون چې دی لکه څنګه چې مو وویل د عصبي سیستم تر ټولو مهم واحد دی. یعنی عصبي سیستم چې دی هغه خپله پر نیورون باندې ولاړ دی، او نیورون چې د عصبي سیستم د میلیونونو نیورونونو څخه ترکیب شوی دی، جوړ شوی دی. چې که چیرې یو نیورون خپل له منځه ولاړ شي، بیا وروسته بیرته منځته نه راځي. او نیورونه چې دي هغوی خپل د شکل، اندازې، جسامت له مخې یو د بل څخه توپیر کوي. یعنی مختلف ډولونه د نیورونونه وجود لري چې د هغوی په جوړښت کې درې مهمې اساسي برخې دي، چې حجروي جسم دی، ډنډرایټونه دي، او د اکسون برخه ده. زه دغه برخې پیژنو او په دې باندې ځان په کوچ په دې کې کوم فعالیتونه سرته رسیږي. لومړی راځو حجروي جسم. حجروي جسم چې دی یا سل بادي چې دی هغه ته سوما هم ویل کېږي، او دې چې دی د نیورون مرکزي برخه ده، او د دې حجرې لپاره حیاتي فعالیتونه ترسره کوي. دا برخه د نیورون د ژوند لپاره اساسي رول لري، ځکه چې د حجرې لپاره اړین ارګانیلونه او جوړښتونه پکې کې شتون لري. د نیورون حجروي جسم چې دی هغه خپل په جوړښت کې دغه هستوي برخه ده چې په دې کې د حجرې کنټرول مرکز دی، چې د ډي ان ا او جنټیکي موادو ذخیره پکې کې صورت نیسي. همدارنګه دوی چې دی د پروټین په جوړولو لپاره د ار ان ا ترکیب ترسره کوي. بل د نیورون د حجروي جسم په برخه کې د سایتوپلازم برخه ده، چې دا چې د حجرې مایعاتو برخه ده چې ټول ارګانیلونه په دې کې چې لري قرار لري، او د حجرې لپاره د مختلفو کیمیاوي تعاملاتو ځای دی.
بل برخه کې اورګانیلونه وایو چې په هغه کې مایتوکندریا، رایبوزوم، ګولجی اپراتوس یا هم ګولجی باډي، همدارنګه اندوپلازمیک ریټیکولم چې په هغه کې رف اندوپلازمیک ریټیکولم او سموت دواړه راغلي دي، همدارنګه نسل ماده غشا د ټولو پکې قرار لري. مایتوکندریا چې د هغه د انرژي تولید لپاره چې نیورون ته د فعالیت ځواک برابروي هغه کې کارول کیږي. رایبوزومونه چې دي د پروټین تولید لپاره، همدارنګه ګولجی باډي چې دی هغه د پروټین او نور موادو بسته‌بندي او لیش تنظیم په غاړه لري. همدارنګه اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی د پروټین او لیپیدونو یا شهم په جوړښت کې مرسته کوي. چې رافي اندوپلازمیک ریټیکولم چې و هغه خپل په جوړښت کې رایبوزومونه درلودل چې د دوی سره پروټین کې چې کوي جوړولو کې کومک کوي، او سموت اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی هغه د شهم په جوړولو کې مرسته کوي. ورپسې نیزل ماده دی، نیزل باډیز دی چې دا ځانګړي جوړښتونه په سایتوپلازم کې شتون لري او د پروټین ترکیب لپاره کارول کیږي. همدارنګه دوی چې دي د رف اندوپلازمیک ریټیکولم خپل یو اساسي برخه ده. ورپسې سل ممبرین دی چې د حجروي جسم شاوخوا نازک پوښ دی او د حجري جسم سره مرسته کوي چې سیګنالونه ترلاسه کړي او لیږد یې هم پکښې کې صورت ونیسي. یعنې په حجروي جسم کې ډېرې اساسي دندې سرته رسېږي، لکه د حجرې د ژوند ساتل دی، حجروي ژوند ساتل دی، همدارنګه د سیګنال پروسس کول دي او د پیغام لیږدول دي. ورپسې د هغه با د دویمه برخه چې د ډنډرایټونه وایو، ډنډرایټونه چې دی هغه د ډنډرونه یوناني کلمې څخه اخیستل شوی دی، خپله د ونې په معنا څه دی. یعنې دوی جوړښت که چیرې موږ متوجه سو دوی شاخلو ته ورته جوړښت لري، او دوی چې دی یو د مهمو برخو څخه ده چې د حجروي جسم څخه په غځېدلې څانګې وجود لري، په هغه شکل سره وجود لري. او ډنډرایټونه چې دی هغه اصلي وظیفه یې د نورو نیورونونو یا حسي حجرو څخه سیګنالونه ترلاسه کول او د هغوی حجروي جسم ته انتقالول دي. ډنډرایټونه چې دی هغه ډېرې اساسي ځانګړتیاوې، مثال دوی چې دی خپله شاخ لرونکي جوړښتونه دي چې ډنډرایټونه دغه کم څانګو ته ورته جوړښتونه په څېر ښکاري، او دغه جوړښت چې دی د نورو نیورونونو سره د اړیکې لپاره سطحه پراخوي. همدارنګه د دوی سیګنال ترلاسه کول، دوی چې دی د ډنډرایټونه نور نیورونونه د اکسون ټرمینلونو څخه سیګنالونه ترلاسه کوي، کوم چې دغه نیورو ټرانسمیټر په بڼه وي، او دا سیګنالونه چې دی په عموم کې برېښنایي یا کیمیاوي بڼه لري. ورپسې ډنډرایټو دا سپاینونه دي چې دغه سپاینونه چې دي د ډنډرایټ په سطحه کې د کوچني سپاینز په ډول سره شتون لري چې د نورو نیورونونو سره اړیکه نیسي، او دغه سپاینونه چې دي د نیورونونو ترمنځ د اړیکې ځواک زیاتوي او زده کړه او حافظې په پروسس کې ډېر مرسته کوي. یعنې ډنډرایټونه چې دي ډېرې اساسي دندې لکه د سیګنال ترلاسه کول، د سیګنال پروسس کول، د نیورون ترمنځ اړیکه ټینګول ټوله په غاړه لري. ورپسې اکزون وایو چې دا د نیورون اوږده او نری برخه ده چې د حجروي جسم څخه غځېدلې ده او د نیورون دندې بشپړه کوي. د اکزون وظیفه چې ده هغه دا ده چې نیورون له حجروي جسم څخه برېښنایي سیګنالونه نورو نیورونونو، عضلو یا غدو ته انتقالوي. د اکسون ځانګړتیاو کې د دوی اوږدوالی دی چې دوی چې دی هر څونه چې اوږد اوسي دوی کولی شي چې په ښه ډول سره خپل فعالیت سرته ورسوي. همدارنګه یو اکسون چې دی هر مثال د یوه اکسون هر نیورون یوازې یو اکسون لري، خو دغه اکسون چې دی شاخونه لري، مثال خپل ځای کې شاخونه کېدلی شي چې ولري چې ورته اکسون ټرمینلونه ورته ویل کیږي. او بل چې دی د دوی د مایلین پوښ دی، دوی ځینې کوم اکسونونه چې دی د دوی دغه برخه چې ده د مایلین په نامه یو پوښ په واسطه چې یو څه غوړینه ده د هغه په واسطه پوښل شوې ده چې د دوی د سیګنالونو په لیږدولو کې د دوی سره مرسته کوي ترڅو دا سیګنالونه په ډېر چټکۍ سره انتقال شي. او همدارنګه دغه مایلین چې دی خپل په ځان کې ډېر دندې اساسي دندې سرته رسوي. او بل چې دی برېښنایي سیګنالونه وایي په اکسون کې، اکسون چې دی د برېښنایي سیګنالونو د انتقال لپاره اساسي ځانګړې شوې برخه ده چې دغه سیګنالونه د نیورون په اوږدو کې حرکت کوي. یعنې د دې څخه موږ ته معلومیږي چې اکسون چې دی ډېرې اساسي دندې سرته رسوي، لکه د اکسون ټرمینلونه چې موږ وویل څه کمې دندې سرته رسوي، همدا چې یعنې اکسون په پای کې څو شاخونه جوړوي چې د نورو نیورونونو د ډنډرایټونو یا هدف حجرو سره اړیکه نیسي. د اکسون اهمیت چې دی هغه په د نیورون په سیستم کې ډېر مهم دی. ورپسې راځو د نیورون ډولونو ته. نیورون چې دی هغه عمومي په درې ډوله ویشل شوی دی، چې حسي نیورون، حرکي نیورون او منځنۍ یا نشنول نیورون دی. دا به کوم نیورونونه چې دي خپل ځان ته اساسي دندې سرته رسي او یو د بل سره اړیکه لري. چې حسي نیورونونه چې دي هغه ځانګړي نیورونونه دي چې د بدن له چاپېریال څخه معلومات راټولوي او هغه د مرکزي عصبي سیستم دماغ او د ملا تیر ته انتقالوي. چې مرکزي عصبي سیستم کې موږ ویلي او دماغ او ملا تیر شامل و، هغه حسي نیورونونه دي چې کوي پیغامونه و دغه برخو ته انتقالوي. چې حسي نیورونونه چې دي د بدن د حواسو لکه لید، اورېدل، لمس، بوی او خوند لپاره اساسي رول لوبوي. حسي نیورونونه چې دي هغوی جوړښت که چیرې موږ متوجه سو، دوی دغه نیورونونه معمولا اوږده اکسونونه لري چې د سیګنالونو انتقال اسانه کوي. همدارنګه د دوی دنجایټونه په پای کې د حسي ریسپټرونو سره نښلول سوي دي. او د حسي دغه کوم ریسپټرونه چې دي ځانګړي جوړښتونه دي چې د ځانګړو محرکاتو لکه رڼا، غږ، فشار یا تودوخې په وړاندې حساس دي، چې یعنې د دوی په مقابل کې د دوی عکس العمل ښکاره کوي. حسي نیورونونه چې دي د ریسپټرونو له لارې محرکات احساسوي او دا کوم د دوی دوی چې کوم محرک راځي د دوی د عکس العمل لامل کېږي، هغه په دوی په واسطه احساسوي او د برېښنایي سیګنالونو په بڼه انتقالوي. ورپسې سیګنال انتقال دی په نیورون کې، چې د دوی حسي نیورونو برېښنایي سیګنالونه د افرانټ عصبي تارونو له لارې دماغ یا ملا تیر ته لیږدوي. یعنې د دې څخه موږ ته معلومیږي چې حسي نیورونونو دنده چې ده هغه د حواسو معلوماتو راټولول، د سیګنال لیږدول او د عکس العمل پیلول دي. چې حسي نیورونونه خپل په ځان کې مختلف ډولونه لري، لکه مثال د خبرې میخانیکي ریسپټرونه لري، دغه لري ترموري ریسپټرونه لري چې د تودوخې دپاره استفاده ورڅخه کېږي. هم ډېر نور ډولونه لکه فوټو ریسپټرونه دي چې دا به د رڼا دپاره حساسیت ښکاره کوي، او کیموري ریسپټرونه چې د کیمیاوي موادو په مقابل کې حساسیت ښکاره کوي. ورپسې راځو حرکي نیورونونه. حرکي نیورونونه چې دي هغه هم د مرکزي عصبي سیستم د ماغ یا ملا تیر څخه د بدن مختلفو برخو ته سیګنالونه لیږدي. ګوري حسي نیورونونه چې وده حرکي نیورونونه برعکس ځان دی سرته رسول، چې دغه کوم نیورونونه چې دي د بدن د غړو، عضلاتو او غدو سره اړیکه نیسي او د عصبي سیګنالونو په مرسته کې د هغوی فعالیت کنټرولوي. د حرکي نیورونونو ځانګړتیاو کې د دوی جوړښت چې دی اوږد اکسون لري چې سیګنالونه د عضلاتو یا غدو تر هدف پورې شکي، تر هدف تر حجرې پورې رسوي، او د دوی حجروي جسم یا سیل باډي چې ده هغه دغه دنجایټونه له لارې د نورو نیورونونو سیګنالونو ته شکي ترلاسه کوي. اړیکه چې د اکسون د عضلاتو یا غدو سره پای ته رسیږي او له هغوی سره دغه کوم سینپټیک اړیکه چې د هغوی جوړوي، او د دې اړیکې له لارې نیورونونه د عضلاتو په حرکت کولو یا د غدو په تولید کې مرسته کوي. یعنې کوم غده چې کوم مواد تولیدي، هورمونونه تولیدي، هغو کې دي چې کوي ډېره مرسته کوي. همدارنګه د دوی مایلین شیټ چې دی، د اکسون د مایلین پوش هم لري چې سیګنالونه په چټکۍ سره ولېږدولی شي. دوی چې دي ډېر اساسي دندې سرته رسي، مثال د سیګنال انتقال دي، د عضلاتو انقباض دي، همدارنګه غبرګون ورکول دي. ورپسې بل اخیرنی ډول چې دی هغه منځنۍ یا نشنول کې نیورون دی، چې دا د نامه څخه معلومیږي چې د دوی عصبي سیستم د ننه حسي نیورونونه او حرکي نیورون ترمنځ اړیکه برابروي، چې دغه نیورونونه په ځانګړي ډول د معلوماتو پروسس کولو او د سیګنالونو د لیږد تنظیم کول په غاړه لري. دوی چې دی خپل ځان ته هم خاص جوړښت لري او ډېر شخلې لرونکی دی، او دوی چې دی د نیورون په مرکزي عصبي سیستم دماغ او ملا تیر کې موندل کېږي. حسي نیورونونه پیغام ملا تیر او دماغ ته رسي، کله چې هلته تعبیر کړل سو د دغو په واسطه دوی مثال د پیغام د حرکي نیورون سره نښلوي، چې حرکي نیورون بیا عکس العمل یا غبرګون پکې ښکاره کوي. ورپسې راځو عصبي تنبیه. وایي که چیرې موږ یو وخت مثال یو عکس العمل زموږ بدن د تودوخې سره مخامخ سي، په دغه وخت کې حسي نیورونونه پیغام لېږدوي چې د دوی په مقابل کې عکس العمل ښکاره کوي، چې دغه د عصبي تنبیه په نامه سره یادیږي. ورپسې راځو سایناپس. وایي سایناپس چې دی هغه فضا ده چې د کوم نیورونونه چې دي د دوی ترمنځ قرار لري. دلته دغه کیمیاوي ماده د پیغامونه چې دي کله چې انتقالیږي، د فضا چې خالیګه چې د دوی ترمنځ واقع ده، هغه د سایناپس په نامه یادیږي، چې د دوی لپاره کار اسانه کوي تر څو د دوغو په واسطه د کوم پیغامونه چې دي هغه نور خواو ته نه مستقیم، و هغه کوم هدف حجرې ته چې ده هغه ته ځان ورسوي. ورپسې د سائناپس ورسته یا د عصبي انګیزو لږدونه ورسته موږ د هورمونونو او فعالیتونو همغږي وای. هورمونونه چې دي هغه کیمیاوي مواد دي چې د اندوکراین سیستم د غدو په واسطه سسول کیږي. دا چې دي زموږ د بدن د کم فعالیتونه چې دي د غره کم زموږ په بدن کې مختلف تغیرات چې دي د دغو هورمونونو په واسطه چې د اندوکراین غدو په واسطه تولیدیږي د دې په واسطه رامنځته کیږي. یعنی دوی ډیر اساسي او مهم رول لري. کله چې دوی ورس دغه کم هورمون چې تولید شي او غوی خپل اساسي د هدف حجرې ته ځان رسي، یعنی نور خواته نزه دوی چې دی ډیر اصلي اساسي دندې چې سره رسي هغه یو خود ودی انکشاف سلوک او د نسل ډیرش یا د مسل تولید تنظیمول دي، همدارنګه د تولید مصرف او د انرژي زیرمه ترمنځ همغږي مسره وړل دي او د بدن ټینګ ساتل استوار ساتل. چې مثال په دمر په داخل کې د بدن د مختلف مالګو او د اوبو اندازه شکی ثابت ساتي او بل اساسي دند چې د بدن څخه د بهر محرکون په مقابل کې عکس العمل د سر ترسره لپاره د بدن مجبور کول دي. کله چې حسي نیورون اولیج د ونسي و عصبي سیستم ته حالته دغه هورمون د غدات په واسطه حرکي نیورون په واسطه دغه هورمون شکی ش تولیدېږي او خپل هدف حجره ته ځان رسي. په هر خرني برخه کې درې پښتني لرو. لومړنی پښتنه د نیورون تعریف کړي او په څو ډول دي. دویمه پښتنه ده سائناپس څه تویل کیږي واضح کړي او اخرنی پښتنه ده هورمونونه اصلي دنده کوم دي. ساس ټول ته توجه ښه نړۍ نړۍ مننه.
د ازادي ملما
السلام علیکم، زه احمد تکلم او تاسو د ازادۍ میلمه د خبرونې اوریدو ته رابولم. امان الله تکل د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ اوسیدونکی لوګدې مدیر رئیس د ازادۍ رادیو دایمي اوریدونکی او همکار دی. ښاغلی تکل که څه هم بزګر دی او ټوله ورځ په خپله کرونده کې په کار بوخت وي، خو د وخت دومره سپما کولی شي چې ازادۍ رادیو واوري. هغه ښوونځی پای ته رسولی دی او غوښتل یې چې خبریال شي، خو وایي بخت ورسره ملګرتیا ونه کړه. زموږ دا دایمي همکار د ازادۍ رادیو د ټولنیزو پاڼو په تیره د فیسبوک لیدونکی هم دی، خو د ازادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې له امان الله تکل سره د ازادۍ رادیو په اړه نه، بلکې د ده د خپل شخصي ژوند او کاروبار په اړه خبرې کوم. زموږ خبرې د ده په پیژندنه پیلېږي.
زه خپل نوم چې دا امان الله ده او د کابل ولایت په دیساب دورسوالۍ د ناوې په کلي کې پیدا شوی یم او همدلته غټ شوی یم او دغه ابتدایي زده کړې مې لکه د لیسې زده کړې مې همدلته په خپل کلي کې کړي دي. بابا خوشقاری ولي په عالي لیسه کې مې کړي، دولسم سیم څخه خلاص شوی یم.
اوس په څه باندې مصروف یې، څه کار کوې؟ امان الله تکل، موږ خو دې په دې نامه باندې پیژنو، د ازادۍ راډیو د یوه ډېر پخواني دایمي اوریدونکي په توګه. څه کار کوې دا اوس، په څه باندې مصروف یې؟
او مننه، خوشاله دي ته چې خپل د مکتب سره خلاص شول. ما ویلې ده به امتحان ورکم، هغه کابل پوهنتون ته لاړم، کانکور امتحان مې ورکړ، خو بیا په یوه نیمه نمره کې پاتې شوی وم کیمیا ته، جلال آباد پوهنتون ته. نو بیا هغه رئیس کور کې څوک ولم نه، پلار مې هغه ځای په زه خپل بیا دیقاني مې شروع کړل. ما هغه دیقاني کوم، هغه کې اوس مصروف یم، نور زده کړو ته مې وته ونه شوله. مثلا هغه دیقاني کې په الحال مصروفیت لرم.
نو هغه مکتب د چلوستای او هغه د درس او د پوانتون ارمانونه چې د ترلودل هغه ما سپات شول د خانه ته شوي.
او بالکل هغه خو پات شول، ځکه ما ارمان و ډیر وړ کتاب نه دی. راتو سره به می شاو خو بیخي ته وړکای ما راتو سره به می ډیر شاو خو استاسی د ذاتي راډو خبرونه تقریبا ما 2014 کال څخه تعقیب کړی دی. بس هغه وخت به ما رمام په ولا مکتب ته وم، تلم ازادي راډو به مې اوریدل. بس خو وختونه و بیا چې هغه تاریخ شولم دولسم نه، بیا ما لري خبره راځي سره ډیر شوق خو بس قسمت کې نه و نو شو هغه ارمانونه بس پات.
نو هغه ارمانونه د دفن کړی دی او کترو سپوره هم یو څه امیدواري شته چې پراتلونکي کې به دغه خپل دغه هیله ته ورسیږي.
یار راتلونکي کې هیلي خولرمه خو امیدم شته ده، خو ګورو چې قسمت څه کوي راتلونکو کلو کې.
اوس خو تر هر وخت زیات دا امکان شته په دې خاطر چې د سوشل میډیا د کنه ټولنیز شبکې دی، په دې کې هر سړی یو خبريال دی.
وہ بالکل اگر صحیح رہا کہ سوشل میڈیا کے فیس بک کی ٹک ٹاک کی یوٹیوب کی ہم دے چار ساڑھا اس خبریال کی درش کو خبریالی ماں بیا خبریالی خو خیدل فی الحال کے لکا یہ وی سی میں سے خراپور ور کی چرے او پیخ شوی یا تبئی پیخا یا ہم دے کیا بل پیخ شوی او گفتل بیچ پاندائی ہوا ہم سلور کالا چسام پہ کے مایر رشم
خدای دی وسم خپل ارمان ته ورسوه. خو دا اوس چې د قانیو د مځکې د کروندې په کاروبار باندې مصروف یې، نو فکر کوي چې دا کار چې ته کوي له هغو خلکو نه چې مکتب یې نه دی لوستی، یعنی هغه هم بزګر دی او ته هم بزګری کوي، ستا او د هغه بزګری فرق لري؟
نه، دلته خو چې دا بزګری لکه د سواد والا او د سواد یو رقم بزګری ده، ځکه چې وسایل نشته دي، دا ماشینري نشته، دا نور وسایل نشته دي، هماغه بیل ده، کولنګ ده، او صرف د دوایانو باندې به چې لږ سواد سړی ولري هغه بیا پوهېږي، نو هماغه دودیزه کرنه ده په الحال خو دلته اوس.
مګر په همدا ټولنیزو شبکو کې چې موږ او تاسې ګورو هم د مختلفو هیوادونو نه تاسو ګورئ چې د مثال په توګه، زه فقط د مثال په توګه یادونه کوم، زه نه پوهیږم چې تاسو به په خپله کرونده کې کوم شیان کړی دا به وروسته راته ووایاست، مګر زه چې وینم مثلا رومي بانجان موږ څه رقم کرو په یو کورت کې په ډیره پخوانۍ طریقه باندې، او اوس مثلا خلک یو لخته ورته ږدي او د دې په ځای چې لوی مځکه ونیسي، یعنی پراخه مځکه ونیسي، مخ پورته بوټی حرکت کوي. نو دا ټولنیزو شبکو کې چې دا څه شیان تاسو وینئ، دینه تاسو څه نه زده کوئ تاسو او نور بزګران؟
دغه نه خو ډېر شیان زده کړي دي مونږ، خو دلته چې یو د اقلیم بو هوا د بل وسایلو نشتون د بل اقتصادي مشکلات دي. لومړی چې د اقتصادي مشکل دلته د بزګرانو هغه ته واسه نه کیږي چې هغه ته داسې یو ښه داسې پلاستیک ونې ګلخانه جوړه کړي، هغه کې هغه فارمي تخمونه وکړي اصلي، او دغه چې ځمکه ونې چې وکړي لکه آزاد هوا کې. دلته په دې رومي بانجانو پتل چې په دغه موسم کې سخت سیمه ییز بادونه وي، دوړي، ګرمي، نو هغه بیا دې ته نه پرېږدي چې لښتې ته جګ شي یا ښه قوت وکوي، نو ځکه بزګرانو دغه طریقې دلته نه عملي کولی شي.
دغه شنه خونه چې تاسو یاد کړی کنه چې په یو خونه کې دننه یا په یو پلاستیکي چوکاټ کې دننه کرنه، دا په افغانستان کې هم اوس شته. په ځینو ولایتونو کې ما راپورونه لیدلی دي شنه خونه ورته وایي، او په دې ځایونو کې په ژمي کې مثلا تاسو کولای شئ چې د وړي محصولات ترلاسه کړئ.
نه، هغه طریقې تر اوسه موږ نه دي عملي کړې، خو موږ په سیمه کې هم دغه شنه خونه چې تا یادونه وکړه چې په افغانستان یوازې د بادرنګو پارمونه وي، هغه ته پارم وایي، دلته د شنو خونو هغه ته نوم پارم علي. نو هغه هم داسې پلاستیکې بې کش کړی، غټې غټې داسې دالیزونه غوندي همغه کې وکړي، نو هغه ښه نتیجه ورکوي، کم مصرف پرې راځي، اوبه کمې غواړي، اوبه یې د هغه څاڅکو د لارې ورکوي، لکه پایپ قطرهیي سیستم د لارې اوبه ورکوي، نو هغه ډېر ښه حاصل هم ورکوي.
نو څنګه ده، ته دغسې یو فارم لرې؟
نه، زه خپله داسې پارم نه لرم، خو داسې زمونږ داسې ګاونډیان دي هغه یې لري. بیا ما خو درته ویل چې دلته هر بزګر کوشش کوي چې د کمې ځمکې څخه ډېر حاصل ترلاسه کړي، خو دلته چې لومړۍ وجه ده چې دا کارونه نه کېږي، دا ټول اقتصادي مشکلات له وجې نه کېږي. دې ته باید اول ستا اقتصاد یو څه ناڅه جوړ وي، ځکه چې هغه لرګي غواړي، هغه ته لرګي راوړي، ځمکه ورته په هغه ټیکټر ښه پخه دوپال کې بیا سره راوړي، د چرګانو سره نه دلته پارمو کې هغه ډېر ښه قوي حاصل ورکوي، هغه ورته راوړي، ځمکه کې واچوي، بیا دغه وروسته دا لرګي ورته هغه کې خیمې غونې کوکې پېټک وشي، لرګي ورته ښه صحیح منظم کلک کې، بیا پلاستیک ورته راوړي، او بیا پلاستیک پېکاش کې بیا هغه اصلي تخمونه راوړي. نو دا ډېر مصرف غواړي، دلته د قانون له کغونه واسه نه لري، ځکه کنه هر سړی غواړي چې دا پارمونه جوړ کړي او له کمې ځمکې څخه ډېر حاصل ترلاسه.
خم استاد څومره مځکه ده؟
ما خو اته جریبه مځکه ده، شخصي اته جریبه مځکه ده، او په دې کې بیا نور او خاطه اته جریبه نور بیا په دې قانې در سره.
نو د خوشپارس جریبه بخي ډیر مځکه ده؟
و مځکه خو بخي ډیر ده، شپارس جریبه ده، خو دلته بل د مځکه کې د وبو کمک ده، وبو د یو سلولاس متر څخه راځيږي په سولار شمسيانو، هغه میا 2 انچ وبو ورکوي یا سکم 2 انچ وبو، هغه وبم چې بیا دی په دې وړي کې جوزا او د سرطان میاشتو کې بیا کار نه ورکوي، نو ځکه دا ډېره ځمکه بیا شاړه پاتې، او په کم ځمکه دا انګورو تاکونه دي، یخی دی بادام ونی دی زردلو ونی دی او یو سوار لسمانه غنم ورته کرو کال کې بیا دې چې ک در اوسه کال خو لار بند ده می بانجانم بیا کرو
ډیر برخم ځکه دی باغونه دی او ک خالم ځکه دی کرنې لپاره او چی پکې کرے بیل دی غنم چې یادونه دی
ډیر زمکه نه خالی زمکه ده او کما زمکه چې دا غ باغ ده
څومره باغ ده څومره خالم ځکه ده
باغ ده چې یو سلور جریب باغ ده شپک جریب خالی زمکه ده او بل ده کې ممدغ سلور جریب باغ ده دی قانه کې او یو پنده نیم جریب خالی زمکه
اغه مزکه چې خالی ده پهغه کې چې کری او چې باغونه دي د سش باغونه دي
اغه خالی مکه کې چې دا اول فصل چې منګه غنم پکې کړو او هغه تر څنګه لګنور خالی مکه پریږو چې یو جریب کدار یو نیم جریب کدار هغه کې بیا رومي بانجان کړو او د سی نورم نیم جریب کدار مکه کې بیا لوبیا کړو او کچالو پیاز دغه شیان پکې کړو او کم از مکه کې چې باغونه دي هغه کې د انګورو باغونه دي او زردالو بادام دغه درې شیانو باغونه دي غنم چې دی دلته دغه اقرب د میاشتې نه کرو وات اوز مکه خو تر کوو ورته کیمیاوي سره راوړو دا تور سره کیمیاوي هغه په دې پټیو کې شیندو په یو جریب کې 25 کیلو هغه چې و شیندل بیا چې خو تر شواله ټیکټر بیا راولو تو خم شیندو په کې تو خم یو رقندواره چې تور کوي ونی کې په غي ویتاویکس په نامه دا واره په غنم رنگو بیا شیندو او دا غوروسته بیا په ټیکټر راړو د غنم کرو غنم بیا چې په جوزا اخرو کې ریبل کیږي ا چې وری بل شي نو زمکه بیا ښه او بکو غته بیا د چرګانو پارمو څخه سر راوړو په کې شیندو هغه په ځای بیا په ټیکټر راړو بیا د خیر سره په کیلو بیا کرو
دا دل چانس د کړی دی او کنه بس سم د سینه په سینه لپاره ولني کنه په همدغه طریقه کرنه درته پاتې ده
دغه درونی پنځانو کرنه خو نه وېز دا کړی ده کدا تاول کې مروا جنه ولا او دا غنم کرنه خو د پلار او د کنه هم د چ پاتې ده موږ ماشومان هم دلته غټ شي وي موږ هم په همدغه ځای کې رالو شي کوم چې ملي دی یا ما غتی موږ کړو
او یو انګرنه هم شته چې وای غنم د مزکه برکت ده
و بالکل بالکل هم ده چې د غنم چې د مکه برکات د نو غنم بیخي زیات حاصل ورکوي یو مصرف په کم راځي او حاصل خاص حاصل ورکوي دار څنګه غنم وبم کم غواړي په دې وخت کې 15 وبټولې غواړي
دا اوس جمعي ده او په کابل کې سکل خواوري هم وشولې دا اوس لمځکه سره په باغونو سره تاسو څه کوي استراحت دی او که یو څه فعالیتونه تاسو په خپل لمځکه او په باغونو کې کوي
نه استراحت خو نشته ځکه چې موږ دغه واوري نه مخکې ونو ته سره راوړل په ساده ډول به هم د میګو سره مرته راوړل هغه په جوو کې ورته وشیندل بیا هم پای بیل کلا ورته بیا مو بکلی او شاخبوریم کلی هغه اوس هم څه ونې پاتې دي خو اوس واوره وشول هغه نه باد هم سره ورکوو او انګورو تاکونو ته هم داسې تال ورته وایو د جوې منځ داسې نیم متر ورته چغر کوو مغه کوم بیا سره ورته چو بیا یو بکو په سرلی کې بیا غره غورځو او قاضی خورا سنډي او بیا پی بیلو نو بیا کال تا انګورو تا کنه چې کم دی هغه تندم نه کوي او خو قوت هم کوي او خو میوه او حاصل هم بیا ورکی
څو ډول انګور لري
انګور موږ خپل درې ډول انګور لرو یو شندرخانی انګور دی چې هغه بیا چې کله ورشيږي په اصل تازه خرڅيږي په بازار کې او یو کشمش دی هغه پاتل چې ورسیږي هغه بیا مرته چې اسره ممیز کې جوړو او چې هغه بیا ممیز خرته او یو ته تایپی انګور وایي مې کې دانی د غټ غټ انګور کې وي هغه چې ورسیږي هغه د میزان او عقرب کې رسیږي هغه بیا تازه خر
بیا د مزکه حاصل ډیر دی کده باغونو
نه اوس وخت خو د مزکه حاصل ډیر د باغونو په پرتله باندې ځکه چې باغونه نه د چې کم وخت دلته د حاصل وخی هغه وخت کې پدې و چې دا د هند سمندر سپې چې ورته وای په شکل بارانونه دغه اوس دلته کابل کې خپل اوري موسم کې ډیر شوی هغه چې راشي په ډیره کمه ساحه وریږي اچ په کمه ساحه وریږي هغه ډیر توفاني باران غلې و سراغي افن وانګور لمین دی وی چې خدای کې یا حاصلات کې کمواله راولي د دې په پرتله و د مکه حاصل خره له کسوزی او لوبیا کچالو پیاز غنم د دغه حاصلات ګټل ډیر کی
د هر کال پیخیږي ناڅاپي هوا چې تاسو یادوي
و تاسو کال سلور کال خور کال پیشیږي د چې بیا په عموم کې ټول کابل ولایت نه ځي کړتو امر چې یو کله یو شي ادمی مولسوالی بنی کیږي یا په یو پوره ولسوالی کیږي یا سو کلو بنی کیږي دغه سلور پنځه کال بیخی ډیر شوی دی دا بارانونه لکه دغه اقلیم بیخی بدل شوی دی
د کابل په شاوخوا کې مثلا په میدان وردګو کې په لوګر کې په بامیان کې په پروان ولایت کې او په ډیرو نورو ځایونو کې د مرحوم ډاکټر وکیل د افغانستان د کرنې پخوانی وزیر چې وو د هغه ځینې ډولونه میوې چې غل ځان سره راوړې وي افغانستان ته ترویج کړي مڼې زردالو ګیلاس هغه ستاسو په سیمه کې نه کیږي که رواج نه دی
دزمن پسیما کی خوکیږي خو چې ما غن نرته دي چې هغه څه اقتصادي مشکلات مې وو ډیر خلک یې شي دي کلاس یې شي دي هغه مڼې شي دي هغه خو بادام یې شي نو ډیر ښه نتیجه ورکړي دا کوي ونه دونه نه غټیږي او ونه وړ کوي حاصل یې ډیر ځمکه کم نه شي مصرف په کم راځي نو هغه دلته اوس وخت کې رواج شوی دي کرا کرا باغونه د پراختیا پرال کیږي
نو تاسو نه غواړئ چې اغه یو تجربه کوي
اغه مختل غوړ سکه علي سي او پټای دغه تمنيت کړه د خیر سره اغه کړه ترخک بادام دی وګړي وړي ونی کی لکه ګلاس یا غواړ ګلاس ورکی چورته په ما لهجه کې خلک وایي او ته ایرانی ګلاس وایي اغه ایرانی ګلاس ورته سکه الله ورو ما غټ غټ پارمی ګلاس نو دا زړی ونی ټولی باس دی او پټی سره اغه ته سي ګړي وړي ونی په پټی کې شي یو پټی کې ګړي وړي ونی نه کیږي دغه بادام په پټی کې ښه ټوټي می ښه چیناري می ښه د لپاره ای الوبالو بادام زردالو د ټولې شونه هغه اوس ټولې سره د سیبيخي دغه قوت نه کیږي کوم چې تا مسړې تلري چې قوت نه کیږي ما غوونی به و باسو مونږ وایم دا پرمی ونی به پکې د دانې وچ مروت شي ودي په سیمه کې پلان لرو چې زړی ونی چیرې هغه و باسو تل یو رقم بادام دی مونږ خپل یې شي د سترباي په نوم بادام دی نه هونی دي کدر ته وایم 200 تاک شل زر روپی کې وی دغه نه هونی را درې کال پاسه لا غلی دي درویش کیلو بادام کې وی دغه هونی نو دغه درې نه هونی په کال کې مونږ ته 2000 روپی کې وی نو دغه مونږ کوشش کوو چې دغه ډیری کوس 1500 ته ورسو نو دغه حاصله مور کې وی مصرف یې کم درو پور خو هم کم او بغاړي دغه په ځای د نور ستربای په نوم بادام ګډول شي وګدې کاغذي بادام مرتل ته خلک وایي خو نوم یې ستربای د اصلي د سمنګان څخه راغلی کایوان دی نو هغه دلته ډیره ښه نتیجه ورکړي دا بازار کې ریټ هم ډیر ښه دی من درې نیم زره درې زره افغانۍ ښه صحیح خرڅیږي
تاسو تجربه کړی دی شاوخوا په دغه سیمه کې د کابل په دیسابس کې نور د بادام دغه رقمونه مشته او ک د لومړي ځل لپاره تاسو تجربه کوئ
نہ شتادی دلته شاوخوا کلو کې مشتادی غدینو یو کاف و غزی د انګور تاکونه ملری کلو د انګور تاکونه یو باران خراب یا مغه ما چې یادونه وکړه د مونسن په شکل بارانونه هغه ورته تاوان لري هغه غنګور په اسلام دغه بادام په ځای کې خود د ورډیره خنه نتیجه ورکوي ځکه چې یو ریټ قیمته ده بل چې پاخی شي کګلې پیوي شي ک باران وشي نه خرابوي چې راټول کې مرته واچوي نو یو کال یو نیم کال که ټیش ساتل کیږي نو دلته اوس خلک ډیر کوشش کوي چې دلته باغونه یې شي دا چې اوس کم دای کولاړم دا غلطم د سړی نوې باغ یې کړه او هم دغه بادام یې غونډه کړې دي پروس کاری کې
ډیر ښه د دې ځکه یو دی باغو مثلا تاسو مخکې پایوند خو د پایوند کارونه د ځکه دی کولبی او د اړولو کارونه د ټول ته پخپله کوي کې پټراکتور کوي ک خلک در سره شریکي څنګه چلدای
دغه کارونه خو نه د شاخبوري او دغه ونو شاخبوري او دغه ونو شاخبوري ما خپل نه در درسې فکر غواړي هغه ته مونږ د یو پو تجربه کار کس را وولو د یو بل کلی کې دا دلته زمونږ په سیمه کې یو غټ تجار و هغه دغه باغ کې هغه د کړای پیوان هغه خت تجربه لري په کې هم هغه دی ونه تراولو او د انګورو شاخبوري چې بیا کوي هغه د خپل کې هغه بیا له کسانه د نسبت دونه نه او دغه کولبا چې کول کړي غنم او ته د لوبیا ته رومیان او ته دا په ترکتور باندې کوي او د تاکونو ته چې پیبل کوي د ازمکه چې کولب کوي ورته پرستوي نو دا چې وکړي چې لا سنتي دی لږ دواله لا سنتي وس باندې د بیل اماغه بني بس خپل ورتاړ او کسمز دوران ځان سره ودی چې خپل یو بس هغه کې ټیکټر نشي ګرځیدل ترکتور د دې پلانوالي بني دونیم کې چې پروګټوالي بني دوا کې یو بل په پاسلا ور کړی د 2 متره کې وګډواله او دونیم کې پلانوالي نو غلط د غوري شي جوی غلط چې بیا پختي چې ورته وایي هغه لکه پولی غونی غاټی غاټی نو هغه کې بیا ترکتور نشي ګرځیدل هغه بیا تانګور تاکونه خرابوي او دی ونه چې چا اوس په صحیح طریقه ونی چې دی هغه بیا یو رقم واړه ترکتورونه راوتی نه وي بیا په غو باندې ورته دا پایبیل کې وی دا ځمکه ورته کول بکوي چې تامه په تک پینځه کې چې ونی چې دی اوس دا نه وی فارمی ونی چې کړی دی او ته بیا خلک هم دا ترکتور باندې وړه کې ترکتورونه دی په ځمکه کول بکوي
او دا نیالګی چې تاسو مخ کې یاد کده بادام دا په څو کلونو کې اصل ورکی
دا بس چې یو بوار کې چې په دویم کال باندې بس نهخه کې وی دریم کال باندې هټ ټایټ حاصل کې وی بس او ډیر ښه وخت کې ګولم غوړوي ګولم یخ نه وي شي د سیمه کې واورې کېږي په ګولې ما خپل تجربه کړې ده پروس کال په ګول باندې واوره وشوله یخ نه وخه هټ ټایټ حاصل ورک کال په وشوله نو ډیر ښه حاصل ورکې وی په دوه کلو کې هټ ټایټ حاصل تر رسیدي چې یو بې او ښه خاورې پاستا او بل بیا دا بادام چې کوم دي دا بیا درې درې دوا پاشي غواړي چې بازار نه ورته دوا راوړي یو ورې به دا جدي میاش کې جدي لومړی کې پېښندل کیږي بیا دی اوت پیندل سم چې دوی نه شنه شي وي غټي نه غړوري نه وي غټي کې دی وخت کې شندل کیږي او بیا چې کله د ګل نه وځي میوه ونی شي بیا کومونه کې مرز یو ځل بیا پېښندل کیږي نور به خالي چوبه ورکول شي او د څه په دوه درې میاشتې کې بیا بادام په سوي نور حاصل تر شي
د ونه پایوان ته خپل کوي کبل څوک تر غواړي
نه د ونه پایوان خو اسکني پایوان من خپل کوي او غاسو سو داوله پایوان دوه کوم سو داوله د رقم غټي ورا چول کیږي هغه به انور مسلکی کسان وتراو اسکني پایوان د څه چې دریو یو ونه یی د څه کمزوري میوه کوي یا غواړي چې خامې وقته کې پایوان کې هغه د نیمایي چې به د ډاټ قایچی کې یا به کم د کی ټنکی لخت یا نور شاپونه به د دې خپل دی قایچی کې هغه ځای به ډاټ کوم ځای قایچی دی کارا دی هغه به په مېن دوا ځای کې هغه کې به ول وخت یو سنت ور کې د دې خ په یوه لکه مثال د ماچ کوم بادام او په ترخه کې را بادام لګوي نیو لخت به یو سنت ور کې و بل کې هغه خاطه به تاو کې او ربر ټیپ ته تاو کې نور به چې بیا په وخت راچوي یا به یو بکوي چې په کول د دې چې بیر کې را خپل نورې پانی کول یا به قایچ کوي چې ما خپل هغه کمی لخت دي چې په کې ور کړی ما غږ چې قوت لري او شنی کیږي او په یوان ځای چې په میاش کې او میاش کې خد د چې جوش خوري تک ونی دا وان می چې ما
او بزغلا یو کوریه استخپل دي چې هغه په بای اخلي
نه بزغلا خو منګه یې انګور خپل دي دا نور د ونو دا په بای اخلو دا ویني پرمان نه راوړي او ځینې لته او باغ دا غیم د پرمان نه راوړي خو خاله کې به مغه نه راوړي هغه ډیر غټ باغ ده پرمان کې شي ونی ور کې ویل کې ګلاس او مڼي دا بادام او پستی ونی ور درته مور او چې شي ویلي په دې موږ نه کاته او کله رالتي شي وسا کال او تحصیل لا غلي وشا حاصل ور کړه دا پستای وکړ چې یو شپک کلو کې حاصل ور کړي
امن الله خان تکله دمځکه خو به حتمان تاسو ته لپلاره پاتې وي له هغه وخت چې ستاسو پلار په دمځکه کې باغونه روزل یا په دمځکه کې کرنه کوله تر اوسه پورې چې تاسو دمځکه کاله کوي د کرنې په دغه باندې کې تغیر راغلی تاسو تغیر احساسوي ک په مغه پله باندې پلک دی چې ستاسو پلار یې خو
نه تغیر خو په کې زفت زیات راغلی ده د څه وخت چې هغه وخت کې چې موږ ته د خپل پلرونو وسکتي کې چې کارانه وکړل غویان به ول ودانی هغه باندې به موږ کې کول به کولی ټیکټر بنول نو هغه په وخت کې په غویان زما کې کول به کېدل اوس په ټیکټر او کېږي هغه وخت کې به خپل پسلو مرز نه کول کېدل چې وخت یو د 30 کال مخ کې اوس پسلو نه مرز کوي نو دوا پاشانی دی پمپونه دی برقی پمپونه راوټی دی دوا پکې واچو چاچ کا بس یا چاچ کې کوم درات پایپ یو سره په غون باغ باندې دوا پاشي کیږي نو اوس کرنه کې اوس نه تر ډیر بدلون نه غلې دغه وخت نه هغه وخت کې دوا پاشي نه ولا دوا پاشي بم چې بیا ولا 1.5 سال پر به و سال پر ورته پودار ده هغه به خلکو ټوټه کې اچو بیا په دې تاکو خو اوس په پام کې دوا چی وی بیا دوا پاشي اوس په پمپو کې نو یو څه نه بدلون راغلی ده بچ
ما دا پښتنه امان الله خان په دې خاطر وکړه چې تقریبا 40 کال مخکې یا 23 کال مخکې یو لویدیز خبریال راغلی و افغانستان ته. وغه په افغانستان کې د کرنې طریقه او طرز چلیدلی و. نو بیا یې په یو راپور کې چې په یو ډیره معتبره لویدیز ورځپاڼه کې هغه راپور خپور شو، د لیکلي و چې په افغانستان کې اوس هم زراعت او کرنه د 2000 کال مخکې په طریقه باندې کیږي. دا پوښتنه مې له تاسو په همدې خاطر وکړه چې د راتلونکي لپاره یو فکر لرئ، یو لیدلوری لرئ چې په نږدې راتلونکي کې او په لرې راتلونکي کې، په لنډ مهال او په اوږد مهال کې به ستاسو په دغه کرونده کې کوم تغییر راشي؟
او بالکل، انشاءالله موږ خو هیله لرو او فکر هم همدا ده. که ته پروس کال ډېرو خلکو د انګورو باغونه نه ده، که ډېرې غټې غټې جوي چې بېخي زیاتې اوبه لي، دا د اوبو ضایات ول. یو کس یو څو کسان هم ده چې پایپونه ورته تېر کړل، قطرهیي سیستم یې ورته هغه کړ، نو هغه ډېر ښه حاصل ورکړ. نو کرار کرار ټول وده چې همدا فکر کوي چې کرنه عصري شي، د اوبو ضایات کم شي، او کوشش روان ده. ډېر خلکو کار هم شروع کړی، څوک چا چې اقتصادونه ښه دي، که نو فکر شته ده عصري کرنې ته فکر شته ده. او همدغه دي نږدې راتلونکي کې هم هیلې زیاتې دي، ځکه چې پروس کال هم ډېرو خلکو دلته د انګورو تاکونو ته دا قطرهیي سیستم د لارې اوبه ورکړي. دا کوم چې موږ اوس اوبه ورکوو دا ډېر ضایات لري، ځکه چې جوی بیخی غاٹی غاٹی غوڑا زمکی تی کشوی سرا گرمی گرمی غوکی آتا دیشتا رجوز دی بخارات کیوی پیستالو زی. نو اس خلق کوشش شروع کرده چی دا کرن آتری کی کاریم پی روان کرده دا پروز کال ما دیر زایی پیولی دا انگور تاکون تی قطرهی سیستم چول کچی دیر دیر خواه نتیجا ورکا یوی کامی و بمسرا پولی یو تاکون دیر تازه و زتنده اینا کولا پاسانا بنی زمکا ورطا پستا و
تاسو پخپلو باغونو که پخپلو مزکو که قطرهی دی اوبو دی لگولو سیستم لره؟
نه، من خپل قطرهی دی اوبو لگولو سیستم نلره، خو پروز کاریم پی اولاس تاکو تجربه کرد، مگه که ایخا نتیجه ورکلل. نو پراتونگی که کوشش کو چه ام دغا غطه وارو سیستم تا.
د ازادۍ رادیو دایمي اوریدونکی او همکار د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ بزګر امان الله تکل و چې د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې راسره و. تر بیا د خدای پامان.
د ازادۍ میلمه
هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا خپل وستا دو ما تکڑی چو بندو نا جانا خپل وستا دو ما تکڑی چو بندو نا جانا هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا سرونا جانا زورا ور پلک بونا وہی سرونا جانا پلوستاد و ماتا کڑی چوپندونا جانا ہر یو پندی ملغالری دلالونا جانا ہر یو پندی ملغالری دلالونا جانا پیڑا یہ کاغذ خبر میں گونا جانا بلوستا